په دې کې د نارینه وو ترڅنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره شوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 130,000 کسان په نشه یي موادو روږدي چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډیری افغان ګلفروشان وایي چې په دې وروستو کلونو کې د ګلفروشیو بازار تود دی. ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورال یوسف خان زدران را کوي.
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کال مخکې چا ګل فروشي نه کوله. لمړنۍ کسانو شاوخوا 40 کال پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلی وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډول نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کیږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت خوده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګل فروشي وده وکړه. دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او د کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له 40 کلون رئیس د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي، د 40 کلون مخکې ګل فروشیو په اړه وایي.
تقریبا 40 از پشت سرای عبدالرحمن خان تا با ایجرا ما همی کسب کار میکنیم.
زه له 40 کلونو را په دې خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوو. ټول به و اته کسه وو. د داوود خان وخت و موږ په ارکې کار کاوو. هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، د زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګل فروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل.
ښاغلی کمال دین وایي ګل فروشي اوس ډېره وده کړې او په وروستیو لسو کلونو کې ډېر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. سبا په بازار کې امریکایی مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په چیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي. پولندی، هالند، چینایی او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډېر سوی. نن سبا ډېر فروش مرسل ګلان لري. پولندي مرسل لرو، امریکایی او د نورو وطنونو تقریبا لس ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل.
د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړوي
منتو از افغانی کده ګلای افغانی کده وای یک ذره قیمتش بالاتر است. چرا که
تر افغانی ګلان او خارجی ګلان ګران دي. ځکه تر دې ځای چې رول کیږي محصول کیږي. موږ هغه مصرف په ګل اچو. زه له 500 افغانۍ تر 200,000 افغانۍ پورې خارجی ګلان لرم. 200,000 د یو ډول هلندی ګل خیمت دی چې د توی او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې له 500 تر 1000 کلنو پورې کار کیږي. په همدې لټ ګران هم دي. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي. له 500 افغانۍ تر 2500 یې خرڅوو. د ورځې نو د بازار کار دی. له 100 افغانۍ نیولې تر 1000 تر 1200 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونته یک کار از به مو الهول ما جای گل فروشی نداریم.
خو یو خبر باید وکړم چې زمون گل فروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ما کنه راکوي. دولت باید موږ ته ځما کرا کړی. اوس که هر څوک راشي موږ زوروي. پولیس د خروالی مامورین ټول مو ازغلوي. له دولت څخه مو هله ده چې موږ ته یو ځای وټاکی چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له شلو کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د دې خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پښکل فروشي کوم، دغه کې لګیا یم. بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه دی افغانستان ګلان چې تدی غون لرم. نیالګي وار شي شاید سرسبزي شایان لرم. اجور دی، مارپنګ دی، دغه توتو ونې دی، شاتوت دی، ګلان مرسال او تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. کان سرسبزي لپاره راوړم غوای چې دایمنګه کشور لګ برحال وګرځي کی سرسبزه وساتسي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. د عبارت وای چې څو ډول تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتری، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس. دست دیر گلان دارم. پا
په لسګونو ډوله چې تخمې کرل کېږي. دا ګلان د یخ مقاومت نه لري، ژمی وچیږي، کال ته به یې بیا کری. معمولا د کب په میاشت کې کرل کېږي، شل ورځې وروسته ګل کوي. په دغو ګلانو کې شبو ګل زموږ خپل وطني ګل دی، انتری وطني ګل دی، نورې ډیری خارجي ګلان دي. کابل ته نن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردیل سیمو څخه راوړل کېږي. زموږ کاروبار عمده دی، موږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له دیرش څلوېښتو زرو افغانیو تر اتیا زرو افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلفروش مرکه هم واورو.
مهرباني، نوم دې راته ووایه.
عتیق الله یم، د دې ګلانو کاروبار کوم.
څو کاله کېږي چې ګلفروشي لرې؟
ډېر وخت کېږي، دوله دیارلس کاله نه هم ډېر کېږي.
دلته به څو رقمه ګلان دی تا په ګلخانه کې؟
یو دېرش رقمه به یي.
دا نومونه ته راته ووایه، څه څه په نوم دي؟
د انتري، شابو، ګل نرګس، دسکاوله روز ده، پتونی دی، چپاپار، صدبرگ پتونی دی، انتری ده، گل جریبان خارجی ده، کاغذی ده، پنجه شیر ده، سرب خارجی ده، وطنی سرب ده، لابار ده، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرونه دی، دستش، آقا آقا دی مرجان دی، دشان دی، زقوم دی.
ده گلان دیر لکم زیرا وله؟
ډېر مونږ خپل پارم لرو، شیوکیو نه راوړو. دا د شیوکیو ګلان.
په دغو کې څومره وطني ګلان دي، څومره خارجي دي؟
وطني ټول وطني دي، کم تم خارجي دي.
دغه د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي؟
وو.
کوم ګلان مو خلک ډېر وړي؟
ګلان د پاتونی مړي، لکه دا یو نیم شاید د خپل کاغذي م دي جال توړي به ښې کېږي، داسې دا زقوم دغه شیان لګړي.
تا دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده؟
قیمتي هغه هغه ده، ګنګي پام قیمتي ګل مې ده، پنجه شیرو ګنګي پام.
په څو دی؟
لازره دی هغې بیه ده.
او دا بل دی چې
پنجه شیر هغه اته زره ده د هغې قیمت.
او نور دا وطني ګلان د قیمته په څو څو؟
وطني ترات سو وطنی ده.
د ورځې څومره فروشات لري؟
فروشات نسی تقریبا لازره می شل دره پینزه زره.
کم موسم که دیر فروشاتی ده گلان؟
موسم ده اول پسرلی که بوس هم هیچ سودان ده کرده دسلاب ندم.
رادیوی مجله هر جمعه دولس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکوي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپل دوستانو سلامونه، د فانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله یو کال کېږي چې دا جوړ شوی دی، د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. اوس دغه بهیر چې موږ دی، د اروپا په سطح باندې دی، او د چک ملګري، د جرمني ملګري، د بلجیم ملګري ډېر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، قصې لنډو کیسې لیکونکي دي، او هنرمندان هم موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایي تر اوسه پورې کړي دي؟ راتلونکي څه پام کې لرئ؟
زمونږ فعالیتونه، موږ نوبتي غونډې لرو خپلې په دوه میاشتو کې. یو ځل خپله د پانوس ملګري سره راټولیږو، مشاعرې کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره. یا مثلا دا زمونږ کار دی، او په ځمن کې موږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړې دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوې وه، او موږ د دې جوګه شو چې وم کړلې شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د کتاب مخکتنه موږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی و.
د کوم کتاب مخکتنه کړي شي راته معلومات راکړي.
او کتاب مخکتنه خو د ما کتاب مخکتنه وه د کسیار صاحب لطف کړی و. ما یو مجموعه شعري لومړۍ ټولګه مې ودا چاپ شوې وه د هرغه چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي. په دې کې اوله برخه لومړۍ برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ما شعرونه د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو وویل د نوم جالبه نوم دی، که معلومات راکړي د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی، هرغه کوم ځای دی چې د هرغه چینې نوم په خپل کتاب باندې ایښی؟
هرغه زما کلی دی، ما د خاپوړ ځای دی چېرته چې زه پیدا شوی یم، او چېرته چې اول ځل دپاره د مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه د ما د پلار او د ما د ترونو د ما د ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ یوه سیمه ده چې بر هرغچ په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پېژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اورېدلي چې تاسې ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ، که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
په دواړو سترګو ترمنځ
چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. خیال زما یوړو سوچ نوړي، خیال زما یوړو سوچ نوړي. داس لټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. مول پکانو د هندار زړه، مول پکانو د هندار زړه. مات بشي د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت. برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای. نوای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا. ما درت جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقۍ ښکار شي موجود حالت هم پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت د زن په لوی مآباد کې دی، یو عبادت کار دا و چې د مآباد ونی بوټي وپلی. د لونو بوټو وښو او ګلونو سره ډیره مینه درلوده. همدا وجه وه چې د لوی مآباد د باغوانۍ کار ده ته سپارل شوی و. د لوی مآباد څنګ ته یو وړکی مآباد و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډیر بوډا مرشد ژوند کوه. یو ورځ چې لوی مآباد ته خاص میلمانه را روان و، باغوان د هغوی د راتګ په خاطر تر نورو ورځو د ونو بوټو په خدمت کې ډیر غرق و، په ګل بوټو یې لاس وهه. د بخملي وښو سرونه یې بیاتي کړل چې منظم شي. توی شوی وچې پاڼې جارو کړې، ټوله باغچه یې په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچې په سنبالولو لګیا و، دغه واړه مآباد هغه بوډا مرشد د دواړه مآبادونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې در کوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته. بخچه ته را کوز کرد. مرشد د بخچه د منځ ونې ته ودرېده. د هغې څانګې را وخوځولې، وچې پاڼې را توی کړې او چې وچې پاڼې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل واوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پیښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیری څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ. هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه او چړې یې پسې راواخیستې چې حلالې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو او چې کور ته راغی، لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې وویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
پروان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تیره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
شاعر رحیم سکندر په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د دری سر ته راشي او خپل غزل را واوروي.
وروستی غزل مې داسې فیسبوک کې پورته کړی و چې خدای ته ګوره ما را ګوره لورا باندې اوري ګوره، زړه را کېنوم په زوره لورا باندې اوري ګوره، ما دې په خپل ذات قسم وي زه به حوصله کوم دا جګړه خو بس کړئ نوره لورا باندې اوړي ګوره، ولې په ما لوکوې چې دا ځل به جلا اوسم نه مې درنه کېږي وروره لورا باندې اوړي ګوره، ښکلي چې پناشي لږ ترې خدای که سکندر یې یاد کړي ستا جدایي کړم بې سوره لورا باندې اوړي ګوره.
سکندر صاحب نه ډېر مننه کوو، د ډېوې دود راته زلپې زلپې کېږي، د ډېوی دود راته زلپې زلپې کېږي، له دې غمه په کاله کې ډېوې مړې کړم. اوس هم حکمل مسجد ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوروي.
ستا وجود
زما وجود ستا وجود زما وجود زما وجود دے ستا وجود بیا ہم فاصلہ لرو یو لری د دې با وجود او چرتا چې تیارې وی ترګمې وی او رڼا نه وی چیرته چې تیارې وی ترګمې وی او رڼا نه وی هلته نو حتمی ده ضرورت دی د رڼا وجود او جنگ دی ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور جنگ دی ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور خدایه ضرورت څه و د دا رنګ دنیا وجود جنگ دے ورور وژنه ده وحشت دے په نړۍ کې خپور خدایا ضرورت څه وو د دا رنګ دنیا وجود ژوند بوي که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم ژوند بوي که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم مرګ ته غاړه نه دی ایښې لا هم دا زما وجود او ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوي اوس ښه کوي ته ویلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوې ته خوشحالېدلې چې شي ورک درنه زما وجود شور نه شو خاموشه شا نه شوه چې مسکۍ نه شوه څه معنا چې پروت وي په بیدیا کې د بیدیا وجود او یه اکمله خدای ته لاس د مینې په نوم وړاندې کړه یه اکمله خدای ته لاس د مینې په نوم وړاندې کړه وایه ورته دواړه وایو پره مې راکړې دا وجود
اکمل مسزین ډېره مننه کوو په نسایم په مستۍ سندرې وایم نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم چې باغي نشم د خپل چم له سروده چې باغي نشم د خپل چم له سروده لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم د مشاعرې په دې برخه کې له خوست ته راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه راواوروي
یو غزل وایمه چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي زم دا محفل په بېخوبۍ نه ارزي اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه اوس راته مخان د جینۍ نه ارزي او ځینې کیسې وي په میلیونه رضانې ځینې کیسې په یوه روپۍ نه ارزي او پښتنو مه ځانونه مه شرموئ پښتنو ما ځانونه مه شرموئ نو هر یو سر خو په لونګۍ نه ارزي او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره د سترګو لاندې نظاره خو ګوره نو ته خدای په شاعرۍ نه ارزي او په هر یو ښکلي زړه به للخه نه وي په هر یو ښکلي زړه به للخه نه وي هر یو غزل په موسیقۍ نه ارزي ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده نو هر یو کس ته خو زارۍ نه ارزي او چې نه جانان شته او نه جام درمانه دا زندگی په زندگی نه ارزي
قدرت درمانه ډېره مننه کوو ښکلي غزلونه یې راواورول پخوا وطن درته ورغاړي وطن اوس چې باران شي ماته ته یادېږي شاګردانو تخته نه پاکوم ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي اسماعیل تسل زما د ستړي ژوندانه سړی دی جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی تګی زړګی مې رانه هغه غواړي څوک چې اوبه 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 سړی دی او تسل زما د وجود وینه او سا تسل مې سترګې او باڼه سړی دی سلامونه نیکې هیلې احترامات یو غزل دی ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو ستا تصویرونه مې ونه سوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو د ژړېدلو وس مې و ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو تسل ما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو اوس به راته هر ناروا بیخي روا وه خو شکر چې امی یم شکر چې ملا نه یم اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم اوس جوماته غوړه حلوا نه راځي دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکوو
ټینګ تړون د محبت را سره وکړه راځه ښه د زړه نه نیت را سره وکړه رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په میانو قضاوت را سره وکړه غزل دی وایي پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم راوښیې هنداره لکه ته داسې سړی قربان دي شما موري تني كيب دا زندگي پیدا بنش پلارا لکه تا داسی سرائی غزل غزل راولوی گی لاسونا تری چاپیر کم پغی کمی ستارا لکه تا داسی سرائی خبر در سرنکی گی آتشل دیزدادی بلچر تشتا و خیارا لکه تا داسی سرائی ملنگ با دی لسیور سرا هر خواتا ویگم بیلل می چنارا لکه تا داسی سرائی
تپا دا ولی دی روغ زان لی و نای کرن خلق پردی مینی پس برزنو بنا شفیقلا رنزر تا بلن ور کوچراش یا غزل را باوروی
وی زدر نلالم خمیاد در سر تل پاتی دای زما دا وین و ساز که تا تا پهر پل پاتی دای نور بی غیرت دی دایو سرائی چه خلق وجنی زمان پا کلی که بس دا غیوا تل پاتی دای او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شومه ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی
بشیر ګواښ وایي اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ارغوستان عمه لیکم او لولمې په دې بیت سره را غواړو ځوان او خوږ ژبه شاعر فرید احمد تسکین مه ژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولی دی تسکین کړم ولی دی زخ پل کړم تا خو به زما مونږ ته ګناه ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتونه مې خولې وباسي په دې باید خودمن زاغی را غواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده نور بھائی سات ملمنی دا ہما بشریت پا زنزیرونو می دا خپل زڑ لیوانای تڑلے او خالق ساد دی سرکش شرب مخلوق لویرے اس می دا کور دا دروازے پا خلقی سپائی تڑل اس ہم دا لکل و الوستل و بلا شوق لرم اس ہم پا رغوستان عملی کا مولولا می پا دے بھائی داود تا پان تا بلن ورکو اس
لمرے دی دن و پا والاڑے بیا می ونلی دی چی لاڑے لاڑے پس لاڑے بیا می ونلی دی نور بیتنے ندی راتی دغه دی لاړ یو شعر ما لیکلی و ډېر پخوا که چېرته هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زموږ زندگی په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباری دا مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جینۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز غږېده ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
प्यार श्वा रणाय रोड़ा लंग प्यार श्वा रणाय रोड़ा अदम चिमा